السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سولې. تاسو له ازادي راډیو څخه د وروستیو خبري مجلو اوریدونکي یاست. د دې محل لمړنۍ خبري مجله په پښتو ده چې ما قسیم سولمل چمتو کړی او د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وای په کابل کې د هند سفارت افغانانو ته د ویزې پر ورکولو محدودیتونه وضع کړي، ځکه د په خبره د افغان وګړو پاسپورټونه د نور هیوادونو له اتباعو سره هم لیدل سوي دي. دا هم اوري چې په افغانستان کې پرله پسې جنایي جرمونو د یو شمېر خلکو اندېښنې راپارولې او وایي چې حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. نور مسائل هم لرو، خو پیل په خبرونو کو. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
امنیت شورا له پاکستان د هغو وسلوالو پر ضد د ځپون کې اقدامات غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره ډېرې هڅې زیاتې شوي. د ایران ولسمشر د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو د نتیجو هرکلی وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له پاکستان غوښتنه وکړه چې د څلور اړخیزو غونډو د تعهداتو له مخې د هغو وسلوالو طالبانو په وړاندې ځپون کې اقدامات وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمر دغه غوښتنه په کابل کې د سویډن له سفیر پیټر سومنی سره په کتنه کې وکړه. د امنیت شورا په اعلامیه کې د ښاغلي اتمر په حواله راغلي چې ویلي دي د افغانستان لومړیتوب د سولې خبرې نه، بلکې د افغانانو د ځان او مال ساتنه ده. د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د جنایي جرمونو په ځانګړي ډول انسان تښتونې د مخنیوي لپاره تر پخوا ډېرې هڅې کوي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د خلکو همکاري مهمه ده.
د کورنیو چارو وزیر او د وزارت رهبری هڅه کوي د جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره ځینې تګلارې خپلې کړي. موږ او تاسو د ځینو اقداماتو شاهدان یو چې له مخې یې د حوزو مسؤلین لرې شوي دي.
دغه څرګندونې په داسل کې کېږي چې په افغانستان کې د جنایي جرمونو د کچې زیاتېدلو د خلکو اندېښنې پارولې دي. د ننګرهار په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د اباسین ځاځي د قتل په اعتراض مظاهره وکړه او د هغه عاملانو ته یې د سختې سزا غوښتنه وکړه.
زموږ غوښتنه دا ده چې دغه انسان تښتونکي چې نیول شوي دي دا باید اعدام شي.
د ولسمشر او قضایي او عدلي ارګانونو څخه غوښتنه کوي چې دوی د اشد مجازات په سزا یا د اعدام په سزا علني محکمه کې.
په کابل کې د اباسین ځاځي په نامه یو تنکی ځوان د سلواغي عدلوي په لومړیو کې اول وتښتول سو او بیا په بد شکل سره ووژل سو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغان لیکوال محب بارش ناڅاپي مړینه د لیکوالو ډلو او د افغانستان د ادبیاتو لپاره یو لویه ضایع وبلله. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند هارون حکیمي ازادي راډیو ته ویل چې ارواشاد بارش ډیر وخت د افغانستان د ادبیاتو لپاره کار کړی دی. محب بارش نن د زړه حمله له کبله په کابل کې د شپږ شپږ کلونو په عمر سا ورکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هند ته د افغانانو د ویزې په اړه ستونزې به ډېر ژر اوارې سي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې نن د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته ورغوښتل سوی وویل چې له ځینو بهرنیو اتباعو سره د افغاني پاسپورټ د موجودیت له کبله هند افغانانو ته د خپلې ویزې د ورکړې په برخه کې ځینې نوي طرزالعملونه وضع کړي دي. تفصیل په همدې خبري مجله کې. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پارلماني ټاکنو د دویم پړاو کې د منځلاري اصلاح پلوي بلاک د بریا هرکلی وکړ. نن د کارګر ورځ د لمانځنې مراسمو ته د وینا پر مهال ښاغلي روحانی د انتخاباتو برخوالو ته مبارکي ورکړه چې د جمعې ورځ په دویم ځلي ټاکنو کې غوره انتخاب وکړ. د دغو انتخاباتو اول پړاو په فبروري میاشت کې سوی و. اصلاح پلویو او منځلارو سیاستوالو چې د روحانی متحدان ګڼل کېږي د ټولو سیټونو 23% ګټلي، خو لا هم اکثریت نه دی خپل کړی. خو د دوی محافظه کار سیالان له 2004 میلادي کال وروسته د اول ور لپاره وروسته پاتې سوي دي. د مجلس یا پارلمان د 290 سیټونو له جملې به 133 څوکۍ اصلاح پلو او 125 محافظه کار وکیلانو ته په برخه سي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن چارواکو ته دستور ورکړ هغه مظاهره چن ونیسي او عدالت یې راکش کړي چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندي ساحې ته داخل سوي وه. پر وکیلانو او امنیتي ځواکونو یې حمله کړې او دولتي تاسیسات یې زیانمن کړي دي. مظاهره چن وروسته له هغې پر دغې ساحې یرغل وروړ چې د پارلمان وکیلانو د حکومت د تشکیل لپاره له رایې اچونې ډډه وکړه. شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر ته وفادارو په سلګونو مظاهره چیانو د زرغونی یا خوندي ساحې پر زرغونی یا خوندي ساحې یرغل وروړ. پارلمان ودانی او د کابینې اړوندې ودانی ونیولې. دوی وایي سیاسي اصلاحات غواړي. د اداري فساد او کمزوري مدیریت په وړاندې د مبارزې غوښتونکي دي. د مظاهرې یو ګډونوال علي محمد پرون رويټرز اجانس ته وویل
خلک د خپل حاکمیت لپاره سم ځای ته راغلي دي. زموږ یوازینۍ روا غوښتنه دا ده چې د دې حکومت ځای دې بې طرفه ټکنوکرات وزیران ونیسي. موږ اوسنی حکومت او شعارونه یې ردوو.
د عراق په جنوب کې نن د غبرګو موټر بم چاودنو له کبله د وژل سوو کسانو شمیر 2 ته ورسېد. امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي په دغو چاودنو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې تر اویا زیات نور کسان ټپیان سوي دي. لومړۍ چاودنه نن غرمه مهال د عراق د جنوبي ښار سماوا په مرکزي برخه کې د بس موټرو یوه تمځای ته نږدې وسوه. 15 دقیقې وروسته د لومړۍ پیښې له ځایه 400 متره لرې بله بمي چاودنه وسوه. بلخوا د ترکیې په غازي انتاب ښار کې د پولیسو مرکزونو ته نږدې چاودنه سوې چې په نتیجه کې 2 پولیس وژل سوي او 22 تنه نور ټپیان سوي دي. د غازي انتاب د والي دفتر په یو اعلامیه کې ویل چې دا حمله یو موټر بم چاودنه و. خونی دي ویلي چې دا د چا د خوا سوي بده. بلخوا د اوکراین حکومت نن ویل چې د دغه هیواد په ختیځ کې یو اوکراینی سرتیری وژل سوی او ګڼ نور پوځیان ټپیان سوي دي. هم روس پلوه بلتون غوښتونکو او هم د اوکراین په ختیځ کې دولتي ځواکونو نن د ارتودوکس عیسویانو د ځانګړي اختر ایستر له پیله د اوربند د رعایت موافقه کړې ده.
ساعت په افغانستان کې د مازدیګر 6 بجې او څه باندې 6 دقیقې سوې. په دې خبري مجله کې اوري چې په کابل کې د هند سفارت افغانانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت چارواکي د دې لامل داسې یادوي:
متاسفانه پاسپورت های افغانی نزد از شهروندان کشورهای دیگر دیده شده که او باعث نگرانی سفارت هند در کابل شد.
په دې خبري مجله کې مو په افغانستان کې د جرمي جنایتونو د زیاتېدو په اړه د خلکو لاندېښنو هم خبرو.
ډېر وخت نه دا قضیه تکرارېږي خو دولت تر اوسه وربدې کې کوم جدي اقدام نه کړی. که داسې یو عمل یې کړی دا خلکو ته سزا ورکړې وه. انشاءالله اوس دا شینه ونه تکرارېدل.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې هېواد کې د مندو ماشومانو مړینې اوس هم د اندېښنې وړ ده. او د غرساوري چې د امریکا پرختیایي ادارې USAID د خصوصي شونځي د ملاتړ په هدف یو نوی پروګرام پیل کړی دی. روانه خبری مجله مو تشپژنیم بجو دوام کوي. هله د ملتیا مو کړی. تاسو د ازادي رادیو څخه وروستي خبری مجله اوري چې د افغانستان په اکثرو ستر شهرونو کې د FM په 15.5 په د اوریدو وړ ده. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د یو شمېر هیوادونو له اتباعو سره د افغاني پاسپورټونو د موجودیت له امله هند خپل ویزو په ورکړې کې محدودیت وضع کړی. صلاح الدین ربانی نن د مشران جرګې استجوابي غونډې ته وویل بیا هم هڅه کېږي تر څو افغانانو ته د هند ویزې په برخه کې موجوده ستونزې هوارې کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې په دې اړه به څېړنې وسي. تفصیل د ناجیه صاحبۍ په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هند ویزو د اخیستلو لپاره جوړ شوی طرز العملونه افغانانو ته د ویزو د نه ورکولو په معنا نه دي. صلاح الدین ربانی د مشرانو جرګې د یک شنبې ورځې په ناسته کې وویل د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له اتباعو سره د افغاني پاسپورټونو موجودیت د دې لامل شوی چې هند د خپلو ویزو د ورکړې په برخه کې یو شمېر محدودیتونه وضع کړي. نوموړي د بانکي حساب لرل او د هغو ناروغیو لپاره د اسنادو موجودیت چې په هیواد کې د درملنې وړ نه وي د هند د ویزو د اخیستلو مهم طرز العملونه یاد کړل.
په خوشنۍ سره چې په دې وروستیو کې افغاني پاسپورټونه له یو شمېر نورو هیوادونو سره لیدل شوي دي او دا په کابل کې د هند د سفارت د اندېښنې سبب شوی، نو بنا نه هغوی دې نتیجې ته رسېدلي چې یو شمېر مقررات معرفي کړي چې هر څوک ونه شي کړای چې ویزه ترلاسه کړي. خو دا په دې وجه دلیل نه دی چې هند به افغانانو ته ویزې ورنه کړي. ویزه ورکوي خو هغوی یو طرز العمل پیشنهاد کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې د خبرې د یو شمیر سناتورانو له انتقادونو وروسته وکړې چې ویلې د هند لخوا افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې ستونزې موجودې دي. ښاغلي رباني وویل بیا به هم هڅه وشي تر څو افغانانو ته د هند د ویزو د ورکړې په برخه کې ستونزې هوارې شي. خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل چې افغاني پاسپورتونه د کومو هیوادونو له اتباعو سره لیدل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 8 میاشتې مخکې د افغانستان د نیو چارو وزارت وویل چې له یوې رنې ښځې څخه څېړنې روانې دي چې په متحده عربي اماراتو کې له یو افغاني پاسپورت سره نیول شوې وه. سره له دې چې د افغانستان د پاسپورت سیستم تر ټولو خوندي سیستم بلل کېږي، خو بیا هم د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي چې یو شمېر افغاني پاسپورتونه د نورو هیوادونو له وګړو سره لیدل شوي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سره له دې چې د جعل موضوع د افغاني پاسپورتونو په ویشلو کې په پام کې نیول کېږي، خو بیا هم به په دې اړه څېړنې وشي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در پیوان به گفتوهای جناب وزیر
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونو په اړه به موږ څېړنه وکړو. زموږ باور ده د کوم پاسپورټونه چې افغانانو ته په دې وروستیو کې ویشل کېږي دا ټول مسایل په پام کې نیول کېږي، خو بیا به هم دا موضوع موږ وڅېړو او به ګورو چې آیا ستونزه شته او که نه.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د هنلي اند پارټنرز په نوم د یوې نړیوالې ادارې راپور څرګندوي چې د افغانستان پاسپورت د نړۍ یو له بې اعتباره پاسپورټونو څخه شمېرل کېږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان اوسنی پاسپورت کمپیوټري معیاري او په نړیوال معیار برابر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې پرله پسې جنایي جرمونو د یو شمېر خلکو دغه راز په ملي شورا کې د خلکو د استازو اندېښنې راپارولې دي او دوی وایي چې حکومت باید د دغو جرمونو عاملین مجازات کړي. محمد ابراهیم صافی د خپل راپور کې د دغه اندېښنو په اړه باندې جزئیات راکوي.
د جنگ جګړو ترڅنګ ناامني، جنایي جرمونو، په ځانګړي ډول انسان تښتونې په افغانستان کې خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او وایي چې ژوند یې نه آرامه شوی دی. یو شمېر عامو خلکو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جنایي جرمونو پر ضد د امنیتي ځواکونو کمزوري اقدامات او مجرمینو ته سزا نه ورکول هغه څه دي چې جرمونو ته زمینه برابره شوې ده. د کابل اوسیدونکو جاوید او هجرت په دې اړه وویل
ډېر وخت نه دا قضیه تکرارېږي، خو دولت تر اوسه اوربدې کې کوم جدي اقدام نه کړی. که داسې یو عمل کړی او دا خلکو ته سزا ورکړې وه، انشاءالله اوس دا شینه ونه تکرارېدل. خو چون دولت ته خاص توجه نه کوي نیسي او بېرته پرېږدي.
په دې وروستیو کې موږ رښتیا خبرې ډېر جنایي جرمونه مقتل اکثره مثال دغه عباسین نو دغه سړي غر ظلم شوی ده. تاسو اوس ګورو ډېر جرمونه کېږي، اکثره څوک میډیاګانو ته ورکي څوک یې نه ورکي کنه. خو یاره دولت دغه کې ډېر پاتې راغلی.
دغه انتقادونه وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې د کابل د اتمې حوزې په مربوطاتو کې 14 کلن عباسین د انسان تښتونکو لخوا وتښتول شو او وروسته بیا په بېرحمۍ سره ووژل شو. د تنکي ځوان عباسین په وژلو سره زیات عکس العملونه راوپارېدل چې د ملي شورا په ګډون عامو خلکو، مدني بنسټونو هم د یادې پېښې عاملین وغندل او د اشد مجازات غوښتنه یې ورته وکړه. له دې وړاندې د ننګرهار د والي وایان عطاالله خوږیاني په هغه ولایت کې د استرالیا د یوې مېرمنې د تښتولو پیښه تایید کړې وه او ویلي وو چې د هغې د بیرته خوشي کولو په هکله د دوی هلې سلې روانې دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په ټول هیواد په ځانګړي ډول په کابل کې د جرمونو د ډیروالي په حق له اندېښنه وښوده.
هر روز اختطاف
دی وی په کابل کې هر ورځ اختطاف، چاودنې او وسلوال اغلاب کیږي. کچیر موږ په دغه موضوع عادي فکر وکړو کېدای شي د ورته پیښو شاهد ووسو. د مشران جرګې اداري پلاوی د عباسین د وشل کېدو د پیښې د نیول شویو عاملینو د مجازاتو غوښتنه وکړه.
و مردل چې یو شمېر خلک او دغه راز د ملي شورا غړي په افغانستان کې د جرمونو په زیاتېدو اندېښنه لري. په همدې حال کې په ننګرهار کې نن یو شمېر مظاهرچیانو له عدلي او قضایي ادارو وغوښتل چې د انسان تښتونې په تور نیول سوي کسان په علني ډول اعدام کړي. په دې اړه د جلال آباد زموږ د همکار شاه محمود شینواري راپور ته غوږ نیسو.
د ننګرهار پلسګونو ځوانانو او مدني فعالانو د یک شمې پورز د انسان تښتونکو پر ضد مظاهره وکړه او له عدلي او قضایي ادارو یو غوښتل چې د انسان تښتونې په تور نیول شوو کسانو ته سخته سزا وټاکي.
عدلی و قضایی قربانونو څخه عدالت غواړو، عدالت غواړو، شد مجازات غواړو، د عباسین قاتلین د بدبودار وسړول شي.
دا مظاهره داسې مهال ترسره کیږي چې څو ورځې وړاندې د عباسین په نوم یو تنکی ځوان انسان تښتونکو په دې خاطر په بیرحمۍ سره وژلی و چې کورنۍ یې د راخلاصولو پیسې نه درلودې. مظاهره چیانو د همدې قضیې یادونه کوله، ویل یې دوی نور دغه ډول ظلمونه نشي زغملی او د دې پیښې په تور نیول شوو کسانو ته د اعدام سزا واورول شي.
زموږ یو بې ګناه ماشوم چې عباسین نومېده تښتول شوی و، د هغه د کورنۍ نه یې پیسې غوښتلې. ولې کورنۍ د دې توانایي نه درلودله چې دغه پیسې ورته ورکړي؟ په سر کې ورته ګوته پرې کړه، وروسته یې دی وواژه او کورنۍ ته یې د ده مړی ور ولېږه. دغه اشخاص یې نیولي دي. ولې زموږ غوښتنه دا ده چې دغه انسان تښتونکي چې نیول شوي دي دا باید اعدام شي.
یو ماشوم چې واشیانو دخوا نه اول وتښتول شو، بیا په شهادت ورسېده. خبر یو چې امنیتي ارګانونو لخوا د دې عاملین نیول شوي دي. د ولسمشر او قضایي او عدلي ارګانونو څخه غوښتم چې دوی د اشد مجازات په سزا یا د اعدام په سزا علني محکمه کې محکوم او بیا افغانستان ولسونو ته وخی.
دغه لاریون چې تر نیم ساعته یې دوام وکړ، په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ. دغه پریکړه لیک مدني فعال اقبال سخي ولوس چې په کې امنیتي او کشفي ارګانونو څخه د انسان تښتونکو پر ضد جدي مبارزې غوښتنه شوې.
امنیتي او کشفي ارګانونو ته سپارښتنه کوو چې د انسان تښتونکو هغه ملګري چې دولت په دریګونو قواو کې قرار لري د قانون منګولو ته وسپاري.
دغه مظاهره چیانو ګواښ وکړ که غوښتنې ونه منل شي، دوی به په راتلونکي کې خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. د ویلو ده چې په دې وروستیو کې په مرکز او ځینو ولایتونو کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوي او دغه کار خلک اندېښمن کړي دي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د ازادي رادیو ماشامنی خبري مجله اوري. وسم زو د هلمند پلور. په هلمند کې د نو افسرانو د په هلمند کې البته د 215 میوان قلوردو د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز بهیر چټک سوی دی. په تیرو دوو میاشتو کې په سلګونو هغه سرتیرو چې د هلمند د دوامدارو جنګونو پر مهال یې روحیه بایللې او یا یې تجهیزات له منځه تللي دي، د افغان روزونکو لخوا بیا روزل کیږي او په درنو وسلو سنبالېږي. په دې اړه د هلمند د محمد الیاس دایی راپور ته غوږ نیسو.
محترم والی صاحب، جګړه نامین لارې سرکنده کنده کې اول د خپل تقریرنامې د اخستلو لپاره چمتو دی.
نن شاوخوا وسه نور سرتیری د دوهم ځل زده کړو څخه فارغ شول. په دې سره د بیا روزل سو او تجهیز سو کسانو شمیر تر 2000 واوښته. د افغان ځواکونو د بیا روزنې او تجهیز بهیر دوه میاشتې وړاندې وروسته تر هغه بیرته پیل شو چې دوی د وسلوالو د سختو ډلیزو بریدونو سره مخامخ شول او ځینې سیمې هم د لاسه ووتلې. دغه تازه فارغ شوي سرتیري چې په نوو درشیو او پوځي خولیو کې ډېر منظم ښکاري، د نامنیو او جنګونو له پلوه ډېرو حساسو سیمو ته استول کیږي. د 215 میوند کل اردو د تعلیم او تربیه مسؤول ډګروال شاولي ځاځی وایي هغه سرتیرو چې د دې وروستیو جنګونو له امله جنګي وسایل روحیه او سیمې د لاسه ورکړي، دې ته اړتیا درلودل چې په نوو زده کړو او وسلو سنبال سي.
بلې، ډېر اړتیا لري ځکه دوی په طرفه تعلیمات ولیدل، ځکه چې دوی مخکې کوماندو تعلیمات نه ولیدلي، شپې تعلیمات نه ولیدلي. دغه تعلیمات ټول ترلاسه کړل. دوی سره ډېر فشرفته تعلیمات یې ولیدلي.
په هلمند کې د تیرو شپږو میاشتو سختو ناامنیو رئیس ویل کیږي افغان ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي او د وسلو او موټرونو تر څنګ یې ګڼ شمېر تجهیزات له لاسه ورکړي دي. وروسته له هغه چې ګڼې سیمې د افغان ځواکونو د لاسه ووتلې او جګړې د لشکرګاه تر څلورمې اوزي او مرکزي ولسوالیو پورې ورسېدلې، د یوه کنډک په شمېر کې امریکایي ځواکونه او مشاورین هلمند ته راغلل چې د شورا پر دښته پروت 215 میوند کل اردو د سره ورغبي. په 215 میوند کل اردو کې د افغان ځواکونو او امریکایي مشاور ډګروال کلین فارغ سو سرتیرو ته ول د دفاعي حالت څخه د محربي په لور ولاړ سي.
We are not only here to repair your vehicles, to help with weapons, share intelligence, but when times get tough, we're here to deliver.
دی وای زموږ راتګ یوازې تاسو د وسایل او وسلو د ترمیم په خاطر نه دی. غواړو نه یوازې تاسو سره پټ استخباراتي معلومات شریک کړو، بلکې دغه وخت چې تاسو باید پر وسلوالو بریدونه وکړي او هغوی ته مرګجوب لواړوي. دغه وخت نه دی چې تاسو نور د دیوالونو او کندو تر شا پاتې سئ، د خپلو مخالفینو د راکټونو او بریدونو د انتظار ووزی او پر هغوی بریدونه وکړئ. سره له دې چې افغان حکومت د وسلوالو د عمري په نوم د عملیاتو په ضد د شفق په نوم تعرضي عملیات له وړاندې اعلان کړي دي، خو دلته په هلمند کې د 215 میوند کل اردو امریکایي مشاورین په دې اند دي که چیرې افغان ځواکونه د وسلوالو په ضد د جنګ میدان ته ووزي کولای سي بریا حاصله کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غد آشنا را لیونه.
خودم گړی تاسو لازدی رادیو څخه ماشمنې پښتو خبرې مجله اوري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د میندو ماشومان مړینه اوس هم د اندېښنې وړ ده. د دې وزارت مرستیال احمد جواد عثماني نن په یوې خبرې ناسته کې ویل چې کوشش کیږي څو په ولایتونو کې د میندو ماشومانو لپاره لازم روغتیایي خدمات ورسول سي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم په هیواد کې د میندو او ماشومانو په مړینه کې د تیرو کلونو په پرتله کمواله راغله، خو د مخنیوي لپاره باید هڅې زیاتې شي. د دې وزارت مرستیال احمد جواد عثماني د یک شنبه په ورځ په کابل کې د سیمایزي حکومتولۍ د پیاوړتیا په یوې ناسته کې وویل چې په هیواد کې د میندو او ماشومانو مړینه اوس هم د اندېښنې وړ ده. خاغلی عثماني وویل د عامه روغتیا وزارت هڅه کوي چې په لرې ولایتونو او ولسوالیو کې د ښو روغتیایي خدماتو په رسولو سره د مور او ماشوم په مړینه کې کمی راولي.
که څه هم په دې شمیرو کې د تیرو کلونو په نسبت کموالی راغلی، خو اوس هم د اندېښنې وړ او د منلو نه دی، ځکه چې د ګاونډیو هیوادونو په نسبت موږ په ناوړو شرایطو کې یو. هسې روانې دي چې په لرې ولایتونو او سیمو کې روغتیایي وضعیت ښه کړو.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې په هر نیم ساعت کې یوه مور د زیږون پر مهال مړ کېدله، خو اوس په هر دوو ساعتونو کې یوه مور له مرګ سره مخ کیږي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وویل چې په دې ناسته کې د هیواد د 34 ولایتونو د عامه روغتیا مسؤلین راټول شوي سو په دې برخه کې د سیمه ییزو اړتیاو سره سم پلانونه ترتیب کړي. د ولایتونو د عامه روغتیا مسؤلینو وویل چې که په لرې پرتو سیمو کې ناروغانو ته روغتیایي خدمات ورسیږي، د میندو ماشومانو په مړینه کې به نور کمی هم راشي. د بدخشان ولایت د عامه روغتیا رئیس نور خواری وویل
در بعضی از ولایات از خدمات سی
په ځینو ولایتونو کې روغتیایي خدمات تقویه شوي نه دي. په کار ده چې دا خدمات زیات او د میندو او ماشومانو مړینه کم شي. بلنه امنی ده چې لمخې نه شي کولای ځینې سیمو ته روغتیایي خدمات او درمل پر وخت ورسوو.
له وخت مخکې ودونه، ناسم خوراکي رژیم، د زیږون پر مهال د وینې ضایع کېدل، د وینې لوړ فشار، له ستونزې څخه د خلکو بېخبري، د روغتیایي خدماتو نه رسېدل، د ماشومانو خوارځواکي او داسې نور هغه لاملونه دي چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه یې لوړه کړې ده. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي چې په لیرې سیمو کې د روغتیایي کارکوونکو مرکزونو، امبولانسونو او داسې نورو زیاتول کولی شي چې د میندو او ماشومانو د مړینې خطر کم کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی به د آسیا پرختی بانک په کلنۍ غونډه کې چې ټاکل سوی د دوشنبه په ورځ په جرمني کې جوړه سي ګډون وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور برابر کړی.
د مالی وزارت وایي د آسیا پرختیایي بانک په کلنۍ غونډه کې به افغان چارواکي له دغه بانک څخه د ترانسپورت، کرنې او انرژۍ په برخو کې د دوامدارو مرستو غوښتنه وکړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی د یکشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د یاد بانک په کلنۍ غونډه کې افغانستان د ایجنډا یوه برخه جوړوي. ښاغلی عبدالرحیمزی د آسیا پراختیایي بانک په کلنۍ ناسته کې د مالیې د وزیر ګډون د افغانستان د اقتصادي وضعیت لپاره ګټور بولي.
په دغه ناسته کې د افغانستان د مالیې وزیر د حکومت په استازیتوب ګډون کوي. سو د ډی ډی بی یا د آسیا د پراختیایي بانک مسؤلینو سره د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو، له هغوی سره له نږدې څخه بحث وکړي او د هغوی د کومکونو یا د مرستو یا د تمویل د دوام په برخه کې خبرې او بحث وشي.
د ښاغلي عبدالرحیمزی د معلوماتو په اساس آسیا پراختیایي بانک له 2002 میلادي کال را په دې خوا د افغانستان د بنسټیزو برخو مهم تولیدونکی بنسټ دی. د آسیا پراختیایي بانک کلنۍ غونډه د مې په 2 د جرمني په فرانکفورت ښار کې جوړیږي او درې ورځې به دوام وکړي. له بل پلوه د اقتصادي چارو افغان کارپوهان د آسیا پراختیایي بانک کلنۍ غونډه له افغانستان سره د دغه بانک د دوامدارو مرستو لپاره به اهمیت بولي.
اخوا د امریکا پرختیایي ادارې یو اس ای ډی د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ په هدف یو پروګرام پیل کړ. د کابل د پوهنې ریاست چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه برنامې په استفادې به هڅه وکړي څو خصوصي ښوونځیو ته وړې قرضې برابرې کړي. محمد ادیس پردیس پر دې موضوع راپور برابر کړی.
په وروستیو څو کلونو کې خصوصي ښوونځیو په ښارونو او ځینو ولایتونو کې د خلکو پام ځان ته اړولی، خو اوس داسې هڅې کېږي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته د دغه ښوونځیو فعالیت لا معیاري شي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یو ایس ای آی ډی غواړي د فائدې پروژې له لارې د خصوصي ښوونځیو د معیاري کېدو زمینه برابره کړي. د یو ایس آی ډی د لوستلو د مهارتونو د پروژې مشره میرمن نانسی پارکس د یکشنبې په ورځ د دغه پروګرام د پیلېدو پر مهال وویل چې له خصوصي ښوونځیو سره مرسته کولی شي په افغانستان کې پر دولتي ښوونځیو فشار را کم کړي.
دا د پام وړ خبره ده چې د خلکو له اقتصاد سره سم د خصوصي ښوونځیو په تعلیمي نظام کې مثبت تغیرات نه یوازې په ښارونو بلکې په لرو پرتو سیمو کې هم مثبتې پایلې لرلی شي. دولتي ښوونځي دا مهال د متعلمینو له جذب او هغوی ته د معیاري زده کړو له ورکړې عاجزه دي، خو خصوصي ښوونځي کولی شي چې په دې برخه کې یو څه فشار له دولتي ښوونځیو راکم کړي.
د میرمن نانسی په خبره دا مهال په زرګونو ماشومان او تنکی ځوانان په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ترڅنګ په خصوصي ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. په همدې حال کې د کابل د پوهنې رئیس محمد سید منصور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول برنامه کولای شي په کابل او نورو ولایتونو کې د خصوصي ښوونځیو د پرمختګ په برخه کې ګټورې تمام شي. نوموړي ویل چې د پوهنې وزارت به هڅه وکړي څو د خصوصي ښوونځیو د معیاري کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي.
مکاتب خصوصي خود تشویق او
مون باید خپل خصوصي خوندې تشویق او ترغیب کړو او د بیلا بیلو لارو ته مالی ملاتړ جذب کړو. سودی خپل کیفیت لوړ کړي او زموږ خوندي معیاري شي.
خود بلند ببرن او مکاتب ما مکاتب معیاري شوه.
خغلې منصور وای د خصوصي خوندېو په زیاتېدو به تر ډیره په دولتي خوندېو فشار راکم شي او په خوندېو کې بعد درس کیفیت ښه شي. لبلی خو د خصوصي خوندېو د ټولنې مشر محمد داوود بابر ازادي رادیو ته ویل چې دغه فرصت په استفادې به خصوصي ښوونځیو ته مالی مرستې جذب کړي. د خاغلی بابر په خبره دا مهال په هیواد کې د زرګونو دولتي ښوونځیو ترڅنګ 1300 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وسم بلخ ته ځو. په بلخ ولایت کې د معلولیت لرونکو شزو ټولنې او د سویډن کمیټې د معلولو شزو د لاسي صنایعو د نندرتون په جوړولو سره د کارګر له ورځې څخه لمانځنه وکړه. مجیب الرحمن حبیبزی پر دې موضوع دا راپور برابر کړی.
د معلولیت لرونکو شزو ټولنې او د سویډن کمیټې په ګډه سره د کارګر له نړیوال ورځې څخه لمانځنه وکړه. د یادې ټولنې مسؤلانو د معلولیت لرونکو ښځو لاسي صنایعو ته د نندرتون په جوړولو سره د کارګر ورځ ولمانځله او دوی وایي چې په هڅه کې دي تر څو معلولیت لرونکي ښځې د انزواله حالت څخه راووځي او په ټولنیزو فعالیتونو کې یې ونډه پراخه شي. د معلولیت لرونکو ښځو د ټولنې مشره پروانه سمدی په اړه وایي. د کارګر ورځ د مناسبت په اړه موږ غواړو چې د معلولیت لرونکو ښځو له دې کار څخه لمانځنه وکړو او د تاتې دوی لاسي صنایع وپلورو. دوی ته د بازار موندنې لپاره زمينه مساعده او اته موداته چې دوی فعالیت پټولنه کې پراخ شي. مېرمن پروانه وایي چې دوی هڅه کوي تر څو ګڼ شمېر ښځې په بازار کې کار کولو ته وهڅوي. دغه په خبره چې د معلومات لرونکو ښځو ټولنې د اتو میاشتو را پدې خو خپل فعالیت پیل کړی دی او د بلخ ولایت د څوارلس ولسوالیو په ګډون د چورچان ولایت په مرکز کې هم د معلومات لرونکو ښځو لپاره فعالیت کوي. مېرمن سمدی وایي چې دوی د سویډن کمیټې په مرسته د نندرتون حضرت علي ته د منسوب زیارت په محوطه کې جوړ کړی دی. هغه د دې نندرتون اساسي هدف د معلومات لرونکو ښځو محصولاتو ته د بازار موندنه پکوي. د یاد نندرتون د لاسي صنایع یو پلورن کې ازادي رادیو ته داسې وویل. د نندرتون چې د پټولیز ډول د معلولو ښځو لپاره دی چې په کې د دوی لاسي صنایع دلته پلورل کېږي او دا به د 5 ورځو لپاره دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا معلولیت لرونکو کسانو د کاري فرصت د زمینی د نشتون په اړه شکایت کړی دی. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
وسم ځینې هغه پیغامونه لولم چې د افغان بسیم د تاسو اتلس شمیرې له لارې تاسو ازادۍ راډیو ته راستولي. عبدالله خوګیانی د کابل څخه لیکلي، په افغانستان کې ورځ د بلې اقتصادي وضعیت خرابېږي، دولت باید پاملرنه ډېر ورته وکړي. تکبیر الله د هلمند څخه لیکلي، زه د واکسین رضاکار یم، زموږ تنخواه نه راوځي. فضل رحمان د زابل ولایت څخه لیکلي، د دایچوپان ولسوالۍ هیڅ روغتیایي کلینیک نه لري. سمیع الله حلمی تندر د پکتیا له څمکنۍ څخه لیکي، زما غوښتنه د لوړپوړو مقامات څخه دا ده چې ولې په هیواد کې د لیسو ښوونکو ته د خارجي بورس زمینه نه مساعده کیږي. او له دې سره هم ورسېدلو د خبري مجلې وروستۍ شیبو ته. د بلې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکاره فریبا واحدي په سټوډیو کې ده. دا به د دې محل وروستۍ دری خبري مجله درته وړاندې کړي. مهرباني فریبا جان.
سپاس، تشکر از خودت قسیم سلامالو. خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو زدی هستین. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید هند به دلیل موجودیت پاسپورت های افغانی نزد برخی اتباع خارجی بر صدور ویزاش بر افغان ها محدودیت وضع کرده است. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد، اما قبل از آن تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم که ستار فروغ تقدیم می کند.
حکومت افغانستان از پاکستان بار دیگر می خواهد تا تعهدش را در این مورد که بر ضد عناصر از طالبان که حاضر به گفتگوهای صلح نیستن اقدام می کند بجا آورد. وزیر خارجه افغانستان می گوید مشکلاتی که در راستای صدور ویزای هند به افغانها ایجاد شده است به زودی حل خواهد شد. و رئیس جمهور ایران از موفقیت بلاک میانه‌رو اصلاح طلب در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور استقبال کرد. تفصیل اخبار. مشاور امنیت ملی افغانستان از پاکستان می خواهد تا مطابق تعهدات نشست های چهار جانبه در برابر آنیده از عناصر طالبان که حاضر به گفتگوهای صلح نیستن اقدامات سرکوبگرانه را روی دست بگیرد. محمد حنیف اتمرین خواست را امروز در جریان ملاقات با پیتر سومنبی سفیر سویدن در کابل مطرح کرد. در خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان به نقل از آقای اتمر آمده است که اولویت افغانستان گفتگوهای صلح نه، بلکه دفاع از جان و مال شهروندان این کشور است. وزارت داخله افغانستان میگوید که برای جلوگیری از جرایم جنایی به خصوص اختطاف ها در کشور بیشتر از پیش تلاش میکند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وزیر امور داخله رهبری وزارت هم تلاش دارند که راهکارهای پیدا شود که با جرایم مبارزه بکنیم. در چند ماه گذشته از اقداماتی که حتی منجر به برطرفی مسئولین حوزه های پلیس صورت گرفت تا شاید از او مسئله هم بودیم.
در همین حال دهاتن از جوانان و فعالان مدنی در ننگرهار در اعتراض به قتل عباسین زازه مظاهره کرده و خواهان مجازات شدید عاملان آن شدند.
زموږ غوښتنه دا ده چې دغه انسان تختون کې چې نیول شوی دی دا باید اعدام شي.
عباسین 14 ساله اخیراً پس از اختطاف از سوی آدم ربایان در کابل کشته شد. وزیر خارجه افغانستان میگوید مشکلاتی که در زمینه صدور ویزای هند به افغانها ایجاد شده است به زودی حل خواهد شد. صلاح الدین ربانی این سخن را امروز در اجلاس استجوابیه مشران و جرگه گفت. آقای ربانی افزود که موجودیت پاسپورت های جعلی نزد برخی از اتباع خارجی در هند سبب ایجاد مشکلات در صدور ویزای این کشور در افغانستان شده است. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در گذشت ماه بارش شاعر، نویسنده و استاد پوهنتون کابل را ضایعه بزرگ می‌خواند. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که استاد بارش خدمات زیادی در عرصه‌های علمی و فرهنگی در این کشور انجام داده است. آقای بارش که به حیث رئیس پوهنتون البیرونی نیز ایفای وظیفه کرده، صبح امروز در اثر سکته قلبی به عمر 66 سالگی درگذشت. ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران از موفقیت بلاک میانه‌رو اصلاح طلب در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور استقبال کرد. حسن روحانی امروز هنگام سخنرانی در یک مراسم به مناسبت روز جهانی کارگر برای دهنده ها به خاطر آن چه او انتخاب بهترین ها خواند مبارک گفت. دور اول این انتخابات در ماه فوریه و دور دوم آن به روز جمعه برگزار شد. اصلاح طلبان و سیاستمداران میانه‌رو که متحد روحانی شمرده می‌شوند از مجموع کرسی‌های پارلمان برنده 42% آن شدند، اما به اکثریت مطلق دست نیافتند. حیدر عبادی صدر اعظم عراق به مقام ها دستور داده است تا اعتراض کننده های را که وارد منطقه سبز بغداد شدند و بر وکلا و نیروهای امنیتی حمله کرده و به تاسیسات دولتی خساره رساندند، بازداشت و به عدالت بکشانند. این اعتراض ها پس از آن آغاز شد که وکلای پارلمان عراق از رای گیری در مورد اصلاح حکومت این کشور خودداری کردند. تعداد زیادی از تظاهر کنندگان اوایل امروز به خارج شدن از ساختمان پارلمان آغاز کردند، اما شمار دیگر آنها خیمه برافراشته و ظاهرا برای ایجاد کمپ در نزدیک این ساختمان آمادگی میگیرند. علی محمد، یکی از مظاهرچیان، به روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت: مردم برای حاکمیتشان به جای درست آمدند. یگانه تقاضای مشروع ما جایگزین کردن این حکومت با کابینه متشکل از تکنوکرات های مستقل است. ما به حکومت فعلی و شعارهایش نمیگوییم. در یک خبر دیگر از عراق داریم که مقام های امنیتی و صحی امروز در این کشور گفتند که در انفجار دو واسطه بمب‌گذاری شده در جنوب بغداد حداقل 32 تن کشته و بیش از 70 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این انفجارها را گروه دولت اسلامی به دوش گرفته است. در یک انفجار امروز در نزدیک مراکز پلیس در شهر غازی انتاب ترکیه دو مامور پلیس کشته شده و 22 تن دیگر زخمی شدند. دفتر والی غازی انتاب در یک اعلامیه گفت که بم در یک موتر جاسازی شده بود، اما نگفته است که کدام گروه در آن دست دارد. و حکومت اوکراین امروز از کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن چند عسکر دیگر این کشور در شرق اوکراین خبر داد. جدای طالبان طرفدار روسیه و هم نیروهای دولتی در شرق اوکراین با آغاز ایستر، عید خاص عیسویان ارتودکس، روی رعایت آتش بس توافق کردند. در نظر بود که این آتش بس از نیمه دیشب نافذ شود. الکساندر موتوز یانیک، یک سخنگوی اردو در شرق اوکراین، گفت که جدای طالبان شب هنگام بالای سنگرهای اردو در چند موقعیت به شمول روستاهای دونسک توپ فایر کردند. اما یک خبرگزاری مربوط به جدای طالبان گزارش داده که نیروهای حکومتی پیش از ضرب العجل نیمه دیشب در راستای برقراری آتش بس توپ فایر کردند. پایان خبرها. از رادیو آزادی از همراهیتان تشکر. در ادامه هم همکارم فریبا واحدی با شماست.
با تشکر از همکارم ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ساعت 6:36 شام با وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات گنجانیده شدند. این روی کدام دلیل بر صدور ویزاش بر افغانها محدودیت وضع کرده؟ وزیر خارجه کشور در مورد بیشتر میگوید:
متاسفانه پاسپورت های افغانی نزد از شهروندان کشورهای دیگر دیده شده که او باعث نگرانی سفارت هند در کابل شده و اندیشان اونا به این نتیجه رسیدن که باید بعضی مقررات را معرفی کنند.
آیا با عملی شدن طرح کد جزایی مشکلات موجود در قانون جزای کشور برطرف خواهد شد؟ پاسخان را در همین مجله خبری میشنوید. همزمان با تجلیل از روز جهانی کارگر، اعضای اتحادیه کارگران با یک راهپیمایی از حکومت میخواهند که زمینه اشتغال را فراهم سازد. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا به خاطر تقویت مکاتب خصوصی در افغانستان برنامه ای را راه اندازی کرد. با اتحادیه اروپا در همین هفته گفتگوها را در مورد عملی ساختن پلان پیش می برد که در نتیجه آن شهروندان ترکیه بدون ویزا به اروپا سفر کرده بتوانند. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخری مجله خبری با ما باشین. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید هند به دلیل موجودیت پاسپورت های افغانی نزد برخی اتباع خارجی بر صدور ویزاش بر افغان ها محدودیت وضع کرده است. وزیر خارجه صلاح الدین ربانی امروز در نشست استجوبه مشران جرگه افغانستان گفت که باز هم تلاش خواهد شد تا مشکلات در بخش صدور ویزای هند به افغان ها حل گردد. اما مسئولان در وزارت داخلی افغانستان میگویند با آنکه باور دارند این موارد در توزیع پاسپورت های افغانی در نظر گرفته می شود، اما بار دیگر آن را بررسی خواهند کرد. سهل لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر امور خارجه افغانستان میگوید ایجاد طرز العمل ها در عقض ویزای هند به معنی ندادن ویزا به افغان ها نیست. صلاح الدین ربانی روز یکشنبه در نشست استجوابه مشران جرگه افغانستان گفت موجودیت پاسپورت های افغانی نزد برخی از ادبای خارجی سبب شده تا هند در صدور ویزاش محدودیت های را وضع کند. وی گفت داشتن صورت حساب بانکی و اسناد بیماری هایی که در افغانستان علاج ناپذیرند از موارد مهم طرز العمل های جدید ایجاد شده برای عقض ویزای هندند.
دمی اواخر متاسفانه پاسپورت های افغانی نزد از شهروندان کشورهای دیگر دیده شده که او باعث نگرانی سفارت هند در کابل شده و بنان اونا به این نتیجه رسیدن که باید بعضی مقررات را معرفی کنند که نتوانن هر کس ویزا بگیرن، اما ای به هیچ معنا دلیل نیست که ویزای هند اونا به افغانا نمیتن، ویزا میتن، یک طرز عملی را اونا پیشنهاد کردند.
این سخنان در پاسخ به انتقادات و پرسش های شماره از سناتوران در رابطه با مشکلات در بخش صدور ویزای هند از سوی وزیر خارجه افغانستان ابراز گردید. صلاح الدین ربانی گفت باز هم تلاش خواهد شد تا مشکلات در رابطه با صدور ویزای هند به افغان ها حل شود، اما وی جزئیات نداد که پاسپورت های افغانی نزد ادبای کدام کشورها دیده شده است. این در حالی است که حدود 8 ماه قبل وزارت داخله افغانستان گفت تحقیقات در مورد یک زن ایرانی که با پاسپورت افغانی در امارات متحده عربی بازداشت شده جریان دارد. با آنکه سیستم پاسپورت های الکترونیکی مسئول خوانده شده و کمتر احتمال جعلکاری در آن وجود دارد، اما با آن هم یک مقام بلندپایه افغانستان از موجود بودن پاسپورت های افغانی نزد ادبای سایر کشورها سخن می زند. اما مسئولین در وزارت داخله افغانستان می گویند با آنکه باور دارند این موارد در توزیع پاسپورت های افغانی در نظر گرفته می شود، اما یک بار دیگر آن را بررسی خواهند کرد. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت
در پیوان با گفته های جناب وزیر امور خارجه ما این موضوع را یک بار بررسی می کنیم. باور ما این است که پاسپورتی که در اواخر و شهروندای افغانستان از طریق وزارت امور داخله توزیع میشه فوق‌العاده این نکات نظر گرفته میشه، اما با او هم ما یک بار بررسی بکنیم ببینیم که مشکل آیا وجود داره یا خیر.
گزارش یک سال قبل نهاد بین المللی موسوم به هنلی اند پارتنرز پاسپورت افغانستان را از بی‌اعتبارترین پاسپورت های جهان خواند، اما وزارت داخله افغانستان میگوید که پاسپورت های فعلی این کشور کامپیوتری معیاری با کیفیت بالای ایمنی و دارای سیستم بایومتریک بوده و این شیوه قابل قبول سازمان هوانوردی جهان است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. وزارت عدلیه افغانستان میگوید که با تکمیل شدن طرح کد جزایی مشکلات موجود در قانون جزای افغانستان برطرف خواهد شد. گروه بازنگر و اصلاح قانون امروز بخش عمومی قانون جزا را به وزارت عدلیه سپرد که روی بخش اختصاصی و نیز کار آغاز شد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
مشاوریت وزارت عدلیه و رئیس گروه اصلاح و بازنگری کد جزایی افغانستان میگوید که کد جزایی جدید برای جرایم پیچیده جزا تعیین کرده و مشکلات موجود در قانون را به گونه مکمل برطرف خواهد کرد. محمد اشرف رسولی مشاور وزارت عدلیه روز یکشنبه در کابل گفت که بخش عمومی کد جزایی را تکمیل کرده اند و به وزارت عدلیه سپرده شده است. آقای رسولی به رادیو آزادی گفت که در کد جزایی جدید تناسب میان جرم و جزا با در نظر داشته شرایط اجتماعی و اقتصادی جاری در این کشور رعایت شده است.
قبلا قانون جزا داشتیم، در این قانون جزا در حدود 500 ماده بود و در قانونش چند تا قانون مستقل دیگه ساخته شد. کل یک مجموعه یک جمع سازیم در یک بود. این شامل دو بخش است، بخش احکام عمومی و شامل بخش احکام اختصاصی است. بخش احکام عمومی در رابطه با کل جرایم قابل تطبیق داره برای اینکه عمومیات در اینجا ذکر شده و بخش اختصاصی جرایم هر کدومش جدا جدا تعریف خود شده. تناسب بین جرم جزا ایجاد بکنه با نظرداشت شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی زمان.
کار روی کد جزایی افغانستان 3 سال قبل از سوی وزارت‌های عدلیه، امور زنان، داخله، ریاست امنیت ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهادهای مدنی، کارشناسان حقوقی و برخی مؤسسات جهانی کمک رسان آغاز شده بود. طرح عمومی این کد که کار آن تکمیل شده است، دارای 22 فصل و 229 ماده بوده و بخش اختصاصی آن که به گفته مسئولین تا 5 ماه آینده تکمیل خواهد شد، دارای 44 فصل و 440 ماده می باشد. باشد. وزارت عدلیه افغانستان میگوید که در گذشته 11 قانون و 63 حکم در بخش جزا وجود داشت که بسیار مغلق و مواد آن با یکدیگر تداخل داشت. با آنکه گروه اصلاح و بازنگری کد جزایی در مورد این که در طرح کد جدید قانون جزا به کدام نوع جرایم کد جزا تعیین شده است که قبلا وجود نداشت، اما میگوید که در طرح کد جدید قانون جزا وضاحت زیادی گنجانیده شده.
صدای ما را از رادیو زدی مشنوین. ساعت 6:44 دقیقه شام با وقت کابل است. روز جهانی کارگر از سوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان و از طرف اتحادیه کارگران این کشور با راه‌اندازی راهپیمایی تجلیل گردید. صدها تن از اعضای اتحادیه کارگران امروز در این راهپیمایی از حکومت خواستند تا زمینه‌های کاری را برای آنان فراهم سازد. تمیم اغگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
اول می مصادف است با روز جهانی کارگر و از این روز در افغانستان از سوی اتحادیه کارگران و وزارت کار و امور اجتماعی این کشور بزرگداشت به عمل آمد. صدها تن از اعضای اتحادیه کارگران روز یکشنبه با راه‌اندازی راهپیمایی در شهر کابل از حکومت خواستار فراهمسازی زمینه‌های کار شدند. معروف قادری رئیس اتحادیه کارگران افغانستان میگوید که دلیل عمده فرار جوانان از کشور اعتیاد آنان به مواد مخدر و حتی پیوستششان با گروه‌های مخالف مسلح بیکاری است.
14 میلیون واجد شرایط کار در افغانستان وجود دارد. در حدود 1 میلیونش در سکتور دولتی در بخش نظامی و ملکی مشغول به کار است، متباقی در سکتور خصوصی و همون نوسانات دارد. هر روز به بیکاری افزوده میشه و بنا به ناامنیایی که در ولسوالی‌های افغانستان و ولایت افغانستان است، تا هنوز نتانستن آمار دقیق بیکارا را، اما ارقامش از میلیون ها به بالاست.
شماری از کارگران که در این راهپیمایی اشتراک کرده بودند میگویند که همه روزه برای دریافت کار ساعت ها روی جاده ها انتظار میکشند، اما تنها در هفته یک یا دو روز کار پیدا میکنند. یک تن از این کارگران در مورد چنین گفت:
برای ما 4000-4500 روپیه معاش میته، اینا کرای خانه خود کنیم، اینا برای اولاد خود نان بخریم، برای کرای خانه بتیم، تل بخریم، نمک بخریم، میده چی بخریم.
در این حال نسرین نوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که برای تصویب قانون کار و مقرره آن تلاش جریان دارد. خانم موریاخیل افزود که بر اساس این قانون زمینه کار برای اکثر کارگران در داخل و خارج از کشور مساعد خواهد شد.
شنوندای عزیز، در یک گزارش دیگر در ارتباط به تجلیل از روز جهانی کارگر میشنوین که انجمن زنان معلول از روز جهانی کارگر در بلخ نیز تجلیل کردند. در این مورد مجیب الرحمن حبیب زای از مزار شریف گزارش دارد.
انجمن زنان دارای معلولیت و کمیته سویدن برای افغانستان از روز جهانی کارگر در مزار شریف تجلیل کرد. مسئولان این انجمن با راه اندازی نمایشگاه صنایع دستی زنان در بلخ این روز را تجلیل نموده و گفتند که زنان دارای معلولیت در تلاش هستند تا از حالت انزوا بیرون رفته و فعالیتشان در اجتماع را بیشتر از گذشته بسازند. پروانه صمدی مسئول این نهاد گفت:
به مناسبت روز کارگر ما تجلیل کنیم از زنان دارای معلولیت کارگر که میخواهند کار کنند، از انزوا گوشه‌گیری بیرون بیایند، چی در سایه خانه و چی در بیرون کار کنند و یا تولید داشته باشند.
خانم پروانه میگوید که آنان در تلاش هستند تا سایه زنان دارای معلولیت را به انجام کار در بازار تشویق نمایند. با گفته وای که انجمن زنان دارای معلولیت 8 ماه پیش در بلخ ایجاد شده و به شمول ولسوالی‌های 14 گانه این ولایت در مرکز ولایت جوزجان نیز برای زنان دارای معلولیت فعالیت دارد. خانم صمدی میگوید که آنان با کمک کمیته سویدن این نمایشگاه صنایع دستی را برای 5 روز در ساحه زیارت منسوب به حضرت علی کرم الله وجهه او راه اندازی کردند. او هدف از این نمایشگاه را تشویق زنان دارای معلولیت به کار و هم دریافت بازار فروش برای محصولات آنان می‌داند. یکی از فروشندگان صنایع دستی این نمایشگاه به رادیو آزادی گفت:
این نمایشگاه که از کل دختر خانم های زنای معلول میباشد، یک کلش دست های دخترای معلول میباشد، زنای معلول میباشد.
این در حالی است که در گذشته بارها افراد دارای معلولیت از نبود فرصت کاری برای آنان شکایت داشتند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
باز هم در مسائل تجلیل از روز جهانی کارگر باقی میبانیم. یک اتحادی دیگه به نام اتحادی کارگران و زحمتکشان افغانستان میگوید که حکومت برای ایجاد فرصتهای کاری و مسئولیت کارگران این کشور تلاش نماید. همکارم ویدا برکی با لیاقت عادل رئیس این اتحادیه مصاحبه انجام داده و در نخست از وی پرسیده که مشکلات عمده کارگران در افغانستان چیست.
شما میفهمین که در کشور ما بیکاری،
فقر، ناداری به اوج خود رسیده. شما می فهمین که تقریبا 14 میلیون قوه کار داریم، خو در امی قوه کار تقریبا 70% متاسفانه بیکار است. بیکاری ما چند کتگوری تقسیم کردیم، یکیش او بیکار است که مطلق بیکار است که هیچ کار نداره، دیگرا ایطور است که در مقابل کار خود یک قدر مزد در دستشان داده نمیشه که او روز خود پیش ببره. مثلا شما می فهمین که امی اجوره یک معلم، اجوره یک ماموری پایین رتبه، اجوره یک مزدوری کارگری روز مزد که بیشتر یک چیزی ناچیز در دست از اینا میفته. قانونی کار وجود داره، خوب بسیار متاسف باید بگویم که کنوینسیون هایی که امرای سازمان بین المللی کار یا ILO از طرف دولت الحاق شده، ما بسیار با تاسف باید بگویم که مسئولیت کاری به اوج خود است.
مشخصا در کدام بخش؟
مثلا یک کارگر است میره امرای یک سکتور خصوصی یا امرای یک دفتر خصوصی یا دولت، بی موجب یگان وقت ای طور صورت گرفته که با یوازی از او یک سفارش دار آورده او را کشیده.
شما از مشکلات که نام بردین تقریبا همواره از آدرس های مختلف مطرح شده، اما چرا هنوز هم امی مشکلات پا برجاست و برای حل از این اقدام صورت نمیگیره؟
یک خو در کشور ما فساد به اوج خود رسیده، چرا توجه صورت نگرفته؟ اگر گرفتم باشه برای از اونا گرفته شده که در دستش چیز داده خوب پایین نرسیده. بسیار کمک های ممالک دیگه صورت گرفت و شما ببینین که روز به روز کشور ما وضعیت اقتصادی عمومی ما و طبقه کارگری ما برکود است.
قسمه که دیده بشه تنها از مشکلات کارگران در یک روز سال از طرف نهاد شما صدا بالا میشه و به شکل سمبولیک و یا هم بسیار زیاد محدود برگزار میشه، چرا شما صدای عدالت خواهی را همواره بلند نمی کنین؟ به خاطر تامین حقوق کارگران شما صدایتان را بلند نمی کنین در باقی روزهای سال؟
برای شما معلوم است که اتحادیه سراسری زحمتکشان و مزدوران افغانستان با امکاناتی که در دستشان است، او امکانات خودش است و بسیار ناچیز است. دامی حالات متانستیم که تنها روزی کارگر نی، بلکه چند وقت پیش راهپیمایی خلاف کار اطفال که در کابل صورت گرفت، ما خلاف کار اطفال صدای خود کشیدیم.
لیاقت عادل رئیس اتحادیه کارگران و زحمتکشان افغانستان بود که با رادیو زدی صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا به هدف تقویت مکاتب خصوصی در افغانستان برنامه‌ای را راه اندازی کرد. مسئولان ریاست معارف شهر کابل امروز بر رادیو آزادی گفتند که با استفاده از این برنامه تلاش می‌کنند تا زمینه قرضه‌های کوچک را برای مکاتب خصوصی فراهم کنند. الیاس صالح گزارش می‌دهد.
مکاتب خصوصی که در چند سال اخیر توجه مردم را در شهرها و برخی ولایات به خود جلب نموده، حالا تلاش می شود تا با همکاری نهادهای بین المللی فعالیت های آن بیشتر معیاری گردد. USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا از طریق پروژه فایده یا دسترسی مالی برای سرمایه گذاری تلاش دارد تا زمینه معیاری شدن و تقویت مکاتب خصوصی را فراهم سازد. خانم نانسی پارکس رئیس عمومی پروژه تقویت مهارت‌های خواندن در دوره ابتدایه، روز یکشنبه حین راه‌اندازی برنامه در این مورد گفت: فعالیت معیاری مکاتب خصوصی می‌تواند فشار بالای مکاتب دولتی در افغانستان را کاهش بدهد.
این موضوع قابل ملاحظه است که انکشاف مکاتب خصوصی برابر با اقتصاد مردم در بهبود نظام تعلیمی تغییرات مثبت را نه تنها در شهرها بلکه در قرا و قصبات به وجود آورده می تواند. مکاتب دولتی در حال حاضر از جذب متعلمین و تدریس آنها به شکل معیاری عاجز هستند و مکاتب خصوصی می توانند مقدار از این فشارها را از مکاتب دولتی کاهش بدهند.
به گفته خانم ننسی در حال حاضر هزاران طفل و نوجوان در کنار مکاتب دولتی در مکاتب خصوصی در افغانستان مصروف آموزش هستند. در عین حال محمد سعید منصور رئیس معارف شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت چنین برنامه‌ها می تواند در رشد مکاتب خصوصی در شهر کابل و دیگر ولایات مفید واقع گردد. وی افزود وزارت معارف افغانستان تلاش خواهد کرد تا زمینه بهتری را برای معیاری شدن و تقویت مکاتب خصوصی فراهم سازد.
مکاتب خصوصی خود تشویق و ترغیب بکنیم تا بتانیم که از راه‌های مختلف کمک‌های مالی را برشان جذب بکنیم تا بتانند که کیفیت خود بلند ببرند و مکاتب ما مکاتب معیاری شود.
آقای منصور می افزاید با افزایش مکاتب خصوصی می توان فشار بالای مکاتب دولتی را کاهش داد و کیفیت درس در مکتب را بهتر ساخت. از سوی دیگر محمد داود بابر رئیس اتحادیه مکاتب خصوصی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که با استفاده از این فرصت می توانند قرضه ها و کمک های نهادهای همکار را برای مکاتب خصوصی جذب کنند.
هر چقدر مکاتب که در بخش اقتصاد و در بخش مالی حمایت شد و کمک شد، در بخش خدمات یا در بخش کیفیت اثرات و تاثیرات خود دارد و مکاتب خصوصی از این قرضه برای اعمار مکاتب خود، کیفیت مکاتب خود و برای مواد درسی از قرضه استفاده مفید کنه.
با گفته ای آقای بابر در حال حاضر در کنار هزاران مکتب دولتی 1300 مکتب خصوصی در افغانستان فعالیت دارد. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در حال برنامه تقویت مکاتب خصوصی را آغاز می کند که مردم همواره از کمبود معلمین مسلکی و زمینه خوب برای متعلمین در مکاتب شکایت می کنند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
قرار است اتحادیه اروپا در همین هفته گفتگوها را در مورد عملی ساختن پلان پیش ببرد که در نتیجه آن شهروندان ترکیه بدون ویزه به اروپا سفر کرده بتوانند. این توافقنامه جنجالی در ماه مارچ میان بروکسل و انقره صورت گرفته است. بر اساس همین توافق ترکیه در بدل جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی به اتحادیه اروپا امتیازهایی را به دست می آورد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
با وجود مخالفت شمار از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این اتحادیه طرح برنامه ای را در این هفته پیش میبرد تا شهروندان ترکیه بدون ویزا به اروپا سفر کرده بتوانند. این یکی از امتیازهایی است که در نتیجه توافق ترکیه با اتحادیه اروپا روی بحران پناهجویان غیرقانونی به دست آمده بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، ژان کلاد جونکر رئیس کمیسیون اروپا روز یکشنبه گفت احصایه جدید نشان میدهد که پنجشنبه گذشته 63 تن از ترکیه به یونان رسیدند، در حالی که ورود پناهجویان به این کشور در ماه اکتبر گذشته به اوج خود رسیده بود و به صورت حداوسط روزانه 10,000 تن وارد یونان می شدند. برخی از منابع در اتحادیه اروپا گفتند در نظر است تا کمیسیون اروپا روز چهارشنبه اعلان کند که ترکیه شرطها برای آزادی ویزه را از قبل پوره کرده و اتحادیه اروپا و پارلمان این اتحادیه تصمیم بگیرند که توافق را تا پایان ماه جون نهایی سازند. یکی از مقام های اروپایی که از این مسئله آگاهی دارد به خبرگزاری رویترز گفته است اتحادیه اروپا معیارهایش را کاهش نداده، بلکه این معیارها از سوی ترکیه بلند رفته است. این مقام که میخواهد نامش گرفتن نشود در پاسخ به انتقادهای چنین گفته که گویا انقره نیم از وعده‌هایش را در مورد توافقنامه پناهجویان عملی نکرده است. با باور رویترز واقعیت‌های سیاسی چیز دیگر است و بروکسل با ترکیه چیز گفتن نمی‌تواند و توافقنامه پناهجویان را که یک سند تاریخی دانسته می‌شود در خطر فروپاشی پذیرفته نمی‌تواند. گفته می‌شود که انقره شاید با دادن این امتیاز حمایت سیاسی نداشته باشد، اما حکومت ترکیه نمی‌خواهد که دیرتر پاسخ بگیرد. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه هشدار داده که اگر اتحادیه اروپا تعهداتش را عملی نکند، انقره هم از جانب خودش وعده تسلیم‌گیری دوباره پناهجویان را که در یونان به سر میبرند عملی نخواهد کرد. در نتیجه توافق میان یونان و ناتو با اقدامهای ترکیه و کشورهای هم مرز در حوزه بالکان، شمار پناهجویان غیر قانونی خیلی کاهش یافته است، اما گفته میشود که در این مورد یونان نقش ارزنده‌ای را به خاطر کنترل آبهایش داشته است. پناهجویان سوریه، افغانستان، کشورهای شرق میانه و آسیایی با پذیرش هزاران مشقت و در نتیجه جنگ در کشورهایشان خود را از طریق همین آبها به یونان میرسانند. مقامهای اتحادیه اروپا تاکید میکنند که این اتحادیه کدام وعده به ترکیه نداده است، بلکه گفته که پیشنهاد ویزا تنها در صورت عملی میشود که انقره 72 شرط قانونی و تکنیکی را عملی کند. بر اساس گزارش‌ها مسئله توافق با اتحادیه اروپا برای ترکیه خیلی حساس است، زیرا این کشور خیلی پر جمعیت است. ترکیه حدود 79 میلیون جمعیت دارد، اما سابقه حقوق اقلیت‌ها، آزادی بیان و حاکمیت قانون در این کشور خیلی هم خوب نیست. با این هم مقام‌های ترکیه از هر گونه تبعیض در برابر مسلمانان هشدار می‌دهند. یک مقام ترکی در انقره می‌گوید اتحادیه اروپا امروز فرصت دارد تا نشان دهد که شریک قابل اعتماد است، و این را هم به گفته همین مقام واضح سازد تا هم مانند ترکیه که اکثریت شهروندانش مسلمان هستند به سوی سیاست و برخورد دوگانه رو نیاورد.
تشکر از شنونده هایی که تا کنون با رادیو زدی بودند. خبرها و مطالب خبری را که در این مجله خبری شنیدید می توانید آن را در صفحه اینترنتی رادیو زدی هم بخوانین و بشنوین. نشانی ماست azadiradio.com. اکنون ساعت نزدیک به 7 شد. برنامه های رادیو زدی در اینجا به پایان می رسند. شب خوش برای هر یک شما ایزان آرزو دارم. الان نگهدار شما.